چیز هستیم، خوشبین هستیم که بهتر خواهد شد و چیز آمادن پارلمان رو به انتها شدن است که
السلام علیکم ستریم شیزه صفی ولستان اگزایم تاسو ازادی رادیو اوری وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې په دغه خبری پروگرام کې اوری چې د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. په تیرو 48 ساعتونو کې لک تر لګه سل کسان په سوریه کې وژل شوې دي. دا مهمه موضوعګانې دي خو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به لمړی نوری اسنوری ووروي.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. په لسګونو زره افغان کوچیان د پاکستان لخوا د پولې د بندېدو له امله په خوست ولایت کې له لوږې سره مخامخ دي. پولیسو وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په اخو ډب کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوي او 300 تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی و له دغې پرېکړې سره مخالفت کړی و. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویانې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې د نوي والی د معرفي کولو په مراسمو کې هغه هم حضور درلود.
پیش از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی
نن لغرمی مخیر سمنگان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی دی سمیز ارگان نو دی اداره دی پالیسی دی مرستیال و دی پخوانی والی خاغلی خدام په حضور که رسمن خلکو او سمیز و مسئولینو تا معرفی شو او هیچ استون زرمانستن شو. یوسف زاده در غرازو ویل چه نور نوی تاکل شوی والیان به هم دی اونی تر پای پا کار پایل وکلی. خو هغه دی آتا محمد نور پا اله چه هم دی بلخ ولایت لمقام دل ریکیدو پا برخه که دی ولسمشری لفیصلی سر مخالفت کرده دی ازادی دادو دی پختنی پا زواب که چه دی بلخ لپاره به هم نوی تاکل شوی والی پا کار پایل وکلی و ویل چه پر دی مسئله خبری روانی دی او دیر جر به دغستونزه هاوارشی. افغان چارواکي د افغانستان په لویدیځ او ختیځ کې د وسلوالو په حملو کې د نهو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری وویل چې تېره شپه د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ او د فراه ښار ته نږدې پر دوو امنیتي پوستو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پولیس ووژل شول. بله پیښه په پروان ولایت کې شوې ده. د پروان د والي ویان قیس قادري ویلي چې یو پولیس افسر د دوو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د هغه په وینا دواړه برید کوونکي وژل شوي او د پیښې په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه چې هغه بمي حمله وبلله نن غرمه مهال د سپین غر پخوانۍ سینما شاته د یوه هوټل په دوهم پوړ کې شوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د دغې چاودنې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په لسګونو زره افغان کوچیان د پاکستان لخوا د پولې د بندېدو له امله په خوست ولایت کې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د قحطۍ په وړاندې د مبارزې په نوم د یوې فرانسوي مرستندویه ټولنې مشرې کینګا کومروفسکا رویترس خبري اژانس ته کړې او ویلي دي چې د یوې وروستۍ څېړنې له مخې چې یوې جرمنۍ خیریه ماسې ترسره کړې شاوخوا 200 زره افغان کوچیان په خوست ولایت کې په سخت ژمي کې بند پاتې دي، ځکه پاکستان ورته اجازه نه ورکوي چې له خپلو رمو سره له پولې واوړي او خپلو ژمنیو څړځایونو ته ولاړ شي. کومروفسکا وویل چې له دوو مرستندویو ټولنو څخه یې د دغو کوچیانو لپاره چې په دو اونیو کې خوراکي مواد پای ته رسېږي د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی رد کړې او که ورسره مرستې ونه شي ښایي د افغانستان کوچیان چې له پیړیو راهیسې په دې هیواد کې په ځانګړې بڼه ژوند کړی د ورکېدو له خطر سره مخامخ شي. د هغې په وینا دغو کوچیانو د دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري په وروستیو کې په ارزانه د خپلو پسونو او وزو پلورلو ته مخه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا دا خبر نن خپور کړی او راشد خان ته یې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې دی په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی دی چې د بالنګ په برخه کې لومړی مقام ته رسیږي. راشد خان په 10 سیالیو کې د 6 ویکټو په ترلاسه کولو او د 2.8 پاینټونو په لرلو د یو ورځنیو سیالیو لومړی مقام ته رسېدلی دی. هغه په یوازې په وروستیو 15 لوبو کې چې افغانستان له زیمبابوې سره وکړې 14 ویکټې اخیستې دي. د کرکټ نړیوال شورا همداراز ویلي چې هندي لوبغاړی جسپریت بومراه هم د اوس لپاره له راشد خان سره په ګډه د 2.8 امتیازونو په لرلو په لومړي مقام کې پاتې شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوي دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. د ګنابادي صوفيانو د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د خپلو یو شمېر توقف شو ملګرو په اعتراض کې راغون شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرو کې چې دولتي تلویزیون هم خبرې کړي لیدل کېږي چې یو بس د پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د سویډن د پلازمېنې سټاکهولم د خونړۍ حملې تورن نن په محاکمه کې حاضر شو او وویل چې دغه حمله یې د دې لپاره کړې وه چې سویډن دې ته اړ کړي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي. ازبکستانۍ 9 کلن رحمت عقلوف چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې وه، د تېر کال د اپریل په 10 د سټاکهولم له مرکزي برخې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې د یوې لارې په ذریعه 15 تنه وژلي او 10 تنه ټپیان کړي وو. نوموړی چې په ترهګرۍ تورن دی څارنوالانو ورته د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو تورن کړل چې په بالکان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې سربیا ته له سفر مخکې چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې ترسره کړي د سربیا له بیتا خبري اژانس سره نن په مرکه کې کړې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری مننه چې مهم خبرونه ولوستل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه مازیګرنۍ پروګرام کې اورئ چې د سمنګان ولایت نوی والي عبداللطیف ابراهیمي له مخالفتونو سره سره نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والي ویلی وو چې دی به له دندې نه لری کېږي، خو نن یې ومنله او نوی والي دنده پیل کړه. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
دغه اجراءات وسیدی سمنګان کې دغه اجراءات په نور ولایت کېږي. دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی.
د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په عربستان کې د عربستان د سرګر ادارې له چارواکو سره خبرې کړې دي.
د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتری خبری وشوی چې دواړه هیوادونه به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د سولې شورا نن په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او ولایتي شوراګانو سره د سولې د ملي او مشورتي کانفرنس کوربه ده. نور مهم مسایل هم لرو په بهرنۍ خبرونو کې. مسایلو کې اوري چې په سوریه کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د پروګرام دویمه برخه دوه اونیزو خبرونو د نیمې نړۍ او ګوډي اچار پروګرام ته ځانګړی دی. بیا هم خراغلی د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والی کریم خدام ویلی و چې ل خپل دندې نه لري کیږي، خو اوس یې منلی ده او د نوی والی د معرفي په مراسمو کې هم برخه درلودله. په دې اړه باندې حدیث پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
د مخالفتونو، جنجالونو او غاخونو سره هم مهاله بلاخره د سمنګان نوې والی د شدید امنیتی تدابیر لاندې خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده د سې شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د عبداللطیف ابراهیمی مراسم له کوم جنجال پرته تر سره شول. د غلی یوسف زاده په خبره د سمنګان خلکو او سیمه ییزو مسولینو په دغه ولایت کې د ولسمشر لوري د ورسته او تخیراتو له راوستلو هرکلای وکړ.
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور
نموری وید سمنگان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن یک شنبه لغرمی و روست ده سیمیز ارگانونو ده خپلواکی داری ده پالیسی ده مرسیال او ده سمنگان ده پخوانی والی عبدالکریم خادم په حضور که رسمان خلق و سیمیز و مسئولینو تا ور و پیشندل شو. پا دی برخه که هیچ سونز جوره نشو و خلق و سیمیز و مسئولینو لده تغییر و تبدیل سخدیر هرکلی هم وکر. ولسمشر محمد اشرف غنی چلور رزیوران عبداللطیف ابراهیمی ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز، نورخان ساقزی د لوګر، محمد اسف ننګ د لغمان او شاه جهان نوری د میدان وردګو ولایت لپاره د نوی والیانو په توګه وګمارل. په دې ډله کې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د جمعیت ګوند غړی هم دی خبرګون خو د ویل چې جمهور رئیس د نوموړي د لری کولو صلاحیت نه لري او د پاړه د ترکمنانو شورا او جمعیت ګوند پریکړه کولای شي. خو نوموړی له دغه څرګندونو درې ورځې وروسته حاضر شو چې خپل څوکۍ نوی والی ته پریږدي او د معرفي په غونډه کې هم ګډون وکړي. پښتنه دا ده چې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ولې له خپل دریځه په شا شو. د جمعیت ګوند د وین مرستیال زبی فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سمنګان ولایت ته د نوی والی معرفي کېدل د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوي دي. دی وی جمعیت د جنجالونو او کړکیچ د زیاتیدو د مخنیوي لپاره هوکړه وکړه چې د سمنګان نوی والدی معرفي شي. حکومت منلی چې ښاغلی خدام به د سولې د عالی شورا د معاون او ډاکټر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګوند غړی دی د سمنګان د والی د معاون او همداراز ترکمن د شریف قوم یو قدر به په کوم اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه وګماري. افغان چارواکو تر اوسه د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د تازه معاملې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره ټینګار کوي چې د ونۍ تر پایه به نور ګمارل شوي والیان هم خپلې چارې پیل کړي. خو د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ لانجه لا هم نه ده هواره شوې او نوموړی په بلخ کې خپل کار ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د ښاغلي نور د برخلیک په اړه د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ خبرې ناکامه شوي او د دغو خبرو څو پړاوونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث فردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د سمنګان نوی والی عبدالاتیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه، پخوانی والی هم د هغه د معرفي په مراسمو کې برخه درلوده، سره له دې چې هغه تر پرونه هم د خپلې منفقه فرمان چې ولسمشر ورکړی و نه و منلی، ویلي و چې جمعیت باید د په اړه باندې پرېکړه وکړي نه حکومت. په همدې اړه باندې د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو ډاکټر کبیر رنجبر سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او له هغې د حکومت د کار په اړه چې نوی والی معرفي که پوښتنه کړې او د هغه تحلیلي غوښتې.
تصمیم د ولسمشر څوس عملي کېږي، د خپل یو قانوني کار دی او خپل د اداره په چوکاټ د قانون کې ولیږي. دا ډېر ښه کار شوی دی او فکر کوم چې دغسې اقدامات په نورو ولایاتو کې هم وشي، ولې غیر له دې هم معاون د والی هم کوم تشویش خپل ښودلی او عدم اطاعت کوم بل ولایات کې ښاروال هم دا کار کړی و. یعنی یو تعداد افرادو دغسې د عدم د اطاعت ښکاره کړی و. د ټولو په مورد کې باید همدغسې برخورد وشي. په دغه حالت کې هغه نظم د ادارې بېرته منځ ته راځي او زه فکر کوم چې هغه حیثیت د مرکزي دولت ساتل کېږي. له ټولو مهم دا دی چې قانون تطبیق کېږي او قانونمند کېږي اداره. دا ډېره مهمه ده او دا کار باید حتما ادامه پیدا کړي او وشي.
په بلخ کې هم د تورته ستونزه ده، حکومت باید څه وکړي د لپاره چې د بلخ دغه کوم نوی والی چې د رئیس جمهور لخوا معرفي سوی ده تر څو هلته په رسمي توګه معرفي سي؟
زه فکر کوم چې همدغسې یو اقدام باید وکړي. دا چې بیا خپله والی شي د بلخ سره قناعت لمن شي، دغه په قسمت کې د افغانستان خلق قضاوت وکړي، مګر قانوني برخورد باید وشي. دا فکر کوم چې خپله دا د مرکزي دولت د اعتبار او حیثیت لپاره ډیره مهمه ده چې د ولسمشر احکام د قانون په چوکاټ کې حتما عملي شي. او که هغه نه عملي کېږي نو دا د دې معنا لري چې مرکزي دولت خورا کمزوری دی او هم هغه انعکاس په خلکو کې ډېر منفي دی او هم پروژې زموږ د امنیتي ارګانونو ډېر منفي اغېزه کوي. او په دې باندې چې زموږ د دولت مخالفین په دې خوشحالیږي او هغوی نور هم روحیه اخلي. له همدې لپاره دی چې باید قانون تطبیق شي. دا خپله دغه اجراءات چې وستوي دي په سمنګان کې، دغه اجراءات په نورو ولایاتو کې کېږي. دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی یو دیموکراتیک نظام دی. ولې دیموکراسي او دیموکراتیک نظام هغه اساسي ستنه د قانون حاکم.
د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان او د سیاسي چارو د کارپو ترمنځ مرکمه واوریدله. د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو خغلی ډاکټر کبیر رنجبر ویل چې په سمنګان کې د نوی والی معرفي کېدل او د هغه معرفي مراسم د یوازې د قانون تطبیق دی او په نور ولایتونو کې هم باید دا کار وشي. د سمنګان په خوانی والی د حکومت پریکړه نه ومنلې او ویلي و چې دای به له ولایت نه ځي، خو پرونی خوننی د نوی والی په معرفي مراسمو کې برخه واخیسته.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3015 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ هم درس په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د سرګری ادارې له مسؤلینو سره کتلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند قادر شاه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دواړه لوریو د اطلاعاتي همکاریو په بهتري، دوړخیزو امنیتي همکاریو، د ترګری په وړاندې په روان مبارزه او یو لړ نورو مهمو مسایلو هوکړه تر رسیدلې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سعودي عربستان ته د خپل سفر په لړ کې د هیواد د سارګری ادارې له مسولینو سره هم کتلی او په یو شمیر مهمو سیاسي مسایلو هوکړه ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې چې د سه شنبې په ورځ تر سره شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتي اړیکو د پراختیا، ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې شوې دي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان د چارګری ادارې له مشرانو او مسولینو سره چارواکو سره وکتل. لدې مسولینو سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتري خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه به د توریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د دې هیواد د شاهزاده په بلنه تللې، تیر ورځې نه وخته په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنۍ او چارو له وزیر سره لیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې لیدنه کې د سولې پر لارو چارو، دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او په ځانګړي ډول په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د پانګې اچولو د اسانتیاو په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلیمان سره هم وګوري. په امنیتي، سیاسي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د اسلامي هیوادونو د اجماع په جوړولو کې د سعودي عربستان د مرستې جلبول عربستان ته د خغلی اتمر د سفر عمده موخه ګڼل کیږي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو او پر وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام هله خودلې و چې ریاض باید د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د سعودي عربستان اغېز ته په کتو هله خي چې یاد هیواد به د افغان سولې په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپو حکمت الله حکمت:
سعودي عربستان به هدا تاثیر گذار هواد هم پر پاکستان باندې هم د افغانانو سره په مناسبات کول تر ډیر کچ پورې د پښغلی اتمر او هغه حیات چې تللې دي په دې پورې اړه لري چې څنګه سعودي لوري تقینات ورته ورکوي چې هغه د افغانستان په قضیه کې په جدي توګه باندې پر پاکستان باندې عملی فشار راوړي تر څو پاکستان دې ته اړ باسي چې هغه قوتونه چې دوی په اختیار کې لري یا تاثیر باندې لري هغه د صلح د مذاکرات لپاره د نیز شاته راوبولي.
خغلی حکمت وايي چې سعودي عربستان د امریکا د متحده ایالاتو په سیر پر پاکستان فشارونه راوړي نو دا هیواد به د تروریزم لملاتړ لاس واخلي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د سولې عالی شوراوي په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالی مهم دی. د شورا رئیس کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل د سولې د روان بهیر د بریالیتوب لپاره ټول افغانان باید په ګډه هڅه وکړي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کتام د سولې عالی شورا دغه هڅو هرکلی کوي، خو وایي دا شان هڅې ځکه نتیجه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې عالی شورا د حکومت اړوند یو ارګان بولي. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دغې شورا رئیس کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل چې که ولس سره یو موټی شي نو کولی شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو راوباسي. سوله زموږ یوه جدي اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګیرو، د ولایتونو استازو او د جهاد د دورې رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له یرغل نه وژغورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې اور او وینې تویدنې نه وژغورو. خغلی خلیلی وایي تر کومه چې د سولې بهیر ولسی نه شي په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ویل چې د دوی په نوښت به د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې په ملي او مشورتي دغه کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي سولې ته د رسیدلو په څرنګوالي او حل لارو خبرې وشي. کریم خلیلی په وسلوالو مخالفینو هم د سولې غږ وکړ او ویل چې جګړه د حل لار نه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سناتا د یو لیک په استولو سره د جګړې د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پخوانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان ناورین نه د وتو یوازنی لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچ یماموتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو ودیر سپه بیا د سولې عالی شورا هڅو ته ځکه خوشبینه نه ده چې د په باور طالبان دغه شورا حکومتي او دولتي بولي.
د سولې شورا د افغانستان فعلا که هر څومره دوی فعالیت خپل زیات هم کی او نورو خلکو سره وویني رهبرانو سره دوی فکر نه کوم چې د نتیجې ته د طالبانو سره ورسیږي یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره که به نتیجې ته ورسیږي. ولې چې دا شورا د هغوی د نظره حکومتي او دولتي شورا ده.
خغلی صافی وایي تر کومه چې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هستیمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي د دمشق په ختیځ کې د غوطه شرقي سیمې کې د بشار اسد د پوځي ځواکونو او د هغوی د متحدانو په بریدونو کې په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه سلګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې 40 ماشومان هم شامل دي. په سوریه کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالتونو یو وار بیا د بشار اسد پر رژیم تور پورې کړ چې د ملکي خلکو په سیمو کې په جګړه کې د کیمیاوي وسلو استعمال ته دوام ورکړی دی. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د سوریه د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې مرکز په لندن کې دی پرون وویل چې د دمشق ختیځ لورته په غوطه تل شرقي سیمه کې په بمباریو کې او د توغندیو په حملو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي. د دغه ادارې په وینا 410 تنه زخمیان شوي دي. د سوریه پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دمشق تر دې مخکې ویلي چې یوازې وسلوال مخالفین په نقشه کوي. د سوریه دولتي رسنیو د غوطة الشرقيه په سیمه کې د تلفاتو په اړه ویلي چې له هغې سیمې د دمشق پر لور یو توغندی ورویشتل شوی و چې په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او 8 تنه زخمیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په غوطه تل شرقیه کې لږ تر لږه 4 لکه وګړي ووسي. دا سیمه له 2013 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د ځواکونو په محاصره کې ده. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ مسؤول ویلی دی چې په غوطة الشرقیه سیمه کې وضعیت له کنټروله د وتلو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په سیمه کې د ژر تر ژره کراري غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ملګي وګړو وژل باید بند سي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د غوطة الشرقیه سیمه د النصره جبهې د وسلوالو تر واکمنۍ لاندې ده. سرګی لاوروف وویل چې د سوریې د حکومت له پوځه غوښتنه سوې چې تهاجمي عملیات بند کړي څو د هغه په وینا د بشري مرستو رسولو ته په سیمه کې موقع پیدا سي او وضعیت یو څه کرار سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غوطة الشرقیه کې د یوې میاشتې اور بند ټینګېدو لپاره هڅې روانې دي. جبهة النصره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بله پلوه د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل چې په سوریه کې رژیم په ملکي سیمو کې د حملو لپاره له کیمیاوي وسلو کار اخیستو ته دوام ورکړی دی. اچ آر مکماستر پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د سوریې حکومت مسؤول وګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ترڅنګ د بشري حقونو د ملاتړ یو شمیر ادارو هم په روسیو کې د سوریې پر حکومت تور پورې کړی چې په جګړه کې د ملکي خلکو امنیت ته پام نه کوي او په ځینې مواردو کې د کلورین ګاز استعمال کړی دی. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمیر ادارو ویلي دي چې د سوریې رژیم په ځانګړي ډول په ادلب ښار او په غوطة الشرقیه کې پر ملکي وګړو د کلورین ګاز چې وژونکی خاصیت لري استعمال کړی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم اسمت څاروان له یو جالب مطلب سره.
ناسا د یوې داسې ترجخ چټکې الوتکې په جوړولو بوختره چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1.3 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټیکنالوژۍ سمباله ده ازمیښت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترجخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ تګ راتګ کوي خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترجخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
افغان لزابل سره خرخیم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې فزنه کال و هم د آبادی د خوشی او کالی ولی متاسفانه چې روس خو واورسته د خو له بده مرغه د خاک افغان ولایت او د غزنی سره تړل شوی لاغي مسجد شوی او فکر ته نش کېدای ملي هازه مرکزی او ولایتي ادارې زخمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورختنه په معمولی واور سره مسجد نشي اوس خو واور هغه مونږ چې متد نور دې اما ترانسپورت ورباندې ماتل شوی ولې متاسفانه چې دا لارې هغه مر خراب دي چې هیڅ توجه نه دوتې په معمولی ورختنه سره هم هغه مسجد دي او هغه کې مشکلات راټکی او د دې سیمې د خاکبان خلک راته نه کول خاکبان د سولې سره د چلري رسې مرزه خراب ورباندې راغلي دي خو خلک ته مشکلات جوړیږي کتر روزګان او د شوخان او د سنگ ماشي او د اجي او د جاغوري او د نالاري هم ټول څه کوي هغه لري بل هغه د پیغام نشته چې سم مرکزی حکومت او ولایت ادارې سره به ستاسو اداره یو بحث کوي چې السلام به احترام اپوان خلک وند
د لوګر ولایت په ازل شادي کې وروغه دا کوم سرک چې منځور شوی دا د په خېدل پیسې ورغلي وي یو درنیم سو لک روپی ورغلي په درنیم سو لک روپو کې 15000 روپو کار نه سور را واري وريدي لري کله سالې ته یې مرکز پوري کلینیک ته سي هسپتال ته په خو دې خې دې تو یې ټول ډاکټر ما څنګه سلاي جریګانې ټولې وروغه منګر شفای خلاص موږ د خوند بدل کې ټول وروړو مقامات ته داخله کوم چې پیدا سنت الکی وصاله
بل السلام علیکم زه سیف لخوس لایز خبر کوم زه په جلاتا تر سیف اشرفانی احمدی باندې تخ کوم چې خوس د نوی کمانډان پر تک سره د خوس وزه تر بل یو ورځ څخه د کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر څخه هیله کوم چې امنیت نن په خوست کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غني څخه چې مونږ ته داسې شخص را معرفي کړ خوست ته.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو ته واګه ستاسو ته راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې مندنی څپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سیمه ایز ارګان خپلواکۍ اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د دې ولایت پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د ولسمشر فیصله یې نه منلې هم د هغه د معرفي په مراسمو کې حضور درلود. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په لسګونو زره افغان کوچیان د پاکستان لخوا د بې پولې د پولې د بندېدو له امله په خوست ولایت کې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د قاطع په وړاندې مبارزې په نوم د یوې فرانسوي مرسندوی ټولنې مشر کړی دا ویلي دي چې شاوخوا 200 زره افغان کوچان په خوست ولایت کې په سخت ژمي کې بند پاتې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لمړی مقام خپل کړ. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوی. دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. د سویډن د پلازمېنې سټاکهولم د خونړۍ حملې تورن نن په محاکمه کې حاضر شو او ویل چې دغه حمله د دې لپاره کړې وه چې سویډن دې ته اړ کړي چې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سټ www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio باندې لوستل شي. اوس هم د سپور نړۍ خبرونه وصل وسالوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د زیمبابوي سره د 2 شلوریزو 5 ورځنۍ لوبو لړۍ په بریا سره پای ته ورسوله. افغان لوبډلې په وروستۍ ورځنۍ لوبه کې زیمبابوي ته په لوی توپیر 26 منډو ماتې ورکړه او د 5 ورځنۍ لوبو لړۍ 4 وګټله. له دې وړاندې په 2 شلوریزو لوبو کې هم افغان لوبډلې زیمبابوي ته ماتې ورکړې وه. په دغو سیالیو کې زیاتره افغان لوبغاړي ښه وځلېدل، خو راشد خان چې په دغو سیالیو کې د توپ اچونې تر څنګ ښه توپوهنه هم وکړه د سیریز غوره لوبغاړی ونومول شو. د دغه سیالیو هدف د کرکټ نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو ته چمتووالی ښودل شوی چې په مارچ میاشت کې په زیمبابوي کې پیلېږي. په کابل کې د 12 کلنو نه د کم عمره لوبغاړو د فوټسال غوره لیګ سیالیو کې 4 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې د اردو د ځوانانو لوبډلې د کارتي آریانا لوبډلې ته 6-3 په پایلې سره، په دوهمه لوبه کې د هندوکش شمال بې لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 6-1 په پایلې سره، او په دریمه لوبه کې د امید اتحاد لوبډلې د علي سجاد لوبډلې ته د 6-3 په پایلې سره، او په څلورمه لوبه کې د استقلال لوبډلې د کوثر لوبډلې ته 6-3 په پایلې سره ماتې ورکړه. او په سویلي کوریا کې د ژمني اولمپیک په روانو سیالیو کې ناروی د 28 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. ناروی تر دې مهاله 11 د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 8 د برونزو مډالونه ګټلي دي. له ناروی وروسته جرمني د سرو زرو د 10، د سپینو زرو د 6 او برونزو د 4 مډالونو سره دوهم، او کاناډا بیا د سرو زرو د 2، د سپینو زرو د 5 او برونزو د 6 مډالونو په ګټلو سره دریم ځای کې قرار لري. د سویلي کوریا په پیونګچانګ ژمنۍ اولمپیکي سیالیو کې د 2 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې د فبروري تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتل په کونړ ولایت کې د ولسی په نوم یو لس شوراګانې جوړ شوې چې کولای شي د جرمونو د پیښېدو په مخنیوي کې ګټورې ثابت شي. روح الله انوري د دغو شوراګانو د جوړېدو له محفله یو رپورټ جوړ کړی او د چارواکو څرګندونو باندې پیلېږي.
کونړ والی وحید الله کلمزی غونډې ته وویل د ولسی پولیسو جوړې شوې شوراګانې دنده لري چې د ولس ستونزې راټولې کړي، دولتي چارواکو سره د حل په منظور شریک کړي او هم د پولیسو د چارو څارنه وکړي.
دوی په څنګ دې کې چې د ولس نظریات راټولوي، د مسؤلینو سره د پولیسو د اجراتو پاکله، د امنیت تامین پاکله، د فساد مخنیوي په رابطه شریکوي. همدغسې د پولیس په کړنو باندې نظارت کوي. همدغسې د مختلفو حوادثو د مخنیوي په باره کې د وقایع عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
والی بای ک ولس او پولیس په شریکه کار وکړي او د امنیت په ټینګښت کې یو د بل ملا وتړي نو شته ستونزې له منځه تللی شي.
دا منم چې د موږ امنیتي د پای ځواکونه کوشش کوم وینه نظرانه کوي، ولی هغه عمده عنصر یې د تاسو ولسو همکاري ده. په نهایت کې به پولیس او ولس یو، یعنی د پولیس کړنه به د ولس د خوښې مطابق وي، د پولیس اجراءات به ولس د نږدې څاري، ډیری هغه ناخوالې د منځه ولاړې شي، هغه نیمګړتیاوې به ډکې شي چې تر اوسه موجودې دي.
مولوی عبیدالله بهاري ویل په ژوند کې تر ټولو ستر نعمت امنیت دی، او که امنیت نه وي هیڅوک په ارامه ژوند نشي کولی. نو موږ ټولو ته اړینه ده چې د امنیت په تامین کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړو.
که امنیت نه وي زمونږ او ستاسې ماشوم تعلیم نشي کولی، زمونږ او ستاسې زمیندار زمینداری نشي کولی، د ملک دارنګې چارې په مخ نشي وړل کېدلی، زمونږ امام او زمونږ ملا په خپل جماعت کې صحیح عبادت نشي کولی. چې د ملک قانون پلی شو، امنیت راغی، نورونو زما استاد سوکالی دی، زما استاد بچی به په ارامي تحصیل به رواني، پوهنتونونه به فعالي، ادارې به فعالي، عبادت خانې به فعالي، مدرسې به جوړي. خو چې ما او تا د دولت سره همکاري نه کوو، د نظام مننه نه کوو، د نظام حمایت نه کوو، نورونو په دې صورت کې هیڅکله د پولیس د لاس امنیت نشي راتللی.
په کورنیو چارو وزارت کې د ولسی پولیسو د ریاست مرستیال سامدل بڼوال وویل دوی په ټول هیواد کې د ولسی پولیسو 306 شوراګانې جوړې کړي چې په کې د خویندو په ګډون 18,000 تنه کار کوي.
306 شوراوې لرو، په دې کې 18,000 نفر په ټولو ولایتونو کې تنظیم دي، چې دا پولیس خلق شي او خلق پولیس ولس چې چا سره نه وي هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولی.
هغه ویل د ولسی او نورو پولیسو په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو پروسې مالی ملاتړ د یو ان ډی پی په غاړه دی، او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. قومي مشر خان پاچا ازادي راډیو ته ویل دوی د خپلو پولیسو او حکومت ملاتړي دي.
ټولنه په دې پوهېدلې ده چې زموږ بل چرته د سایه ژوند نشته، سات مو نه تېرېږي، دا مو وطن دی او د آبا او د اجدان راته پاتې دی. په دې به خپل ځان قربانو چې د ولس او پولیس سره یو شي نو دولت پیاوړی شو. هغه په ټولنه کې چې موږ کوم پولیس لرو، هغه پلار لري، ورور لري، ماما لري، کلی لري، خور لري، خوری لري، هغه کولی شي دغه ټولنې نه هغه منفي معلومات په اسانۍ سره ځان ته راجذب کړي.
خلک وایي کله چې بهرني ځواکونه په کونړ کې موجود و جګړې ډېرې وي، خو له کومې ورځې چې هغوی له کونړه وتلي ولس افغان ځواکونو سره مرسته پیل کړې او ورسره امنیت ښه شوی دی.
شام به فرص شهادت رسید، او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینی azadiradio.com.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ خپرونه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې کورنۍ د رویبارۍ پر مهال له نجونو سره ناسم چلند کوي. لکه مشران ښځې چې کله کور ته ورځي نجونو ته ډېر ګوري، یا ځینې وخت تندې خبرې ورته کوي. دغه ډول چلند په ناواده کړو نجونو څه ډول اغېز لري؟ د رویبارۍ پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي، او څه ډول چلند وشي چې هم رویباران د نجلۍ په اړه معلومات وکړي او هم نجلۍ خفه نه شي؟ دغه خپرونه چې مسعودي نیازی جوړه کړې، زه ناجیه ساپه یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو افغان کورنیو کې دا دود دی چې له واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ لیدو ته ورسي چې رویباری بولي. د رویباری لپاره اکثرا د هلک د کورنۍ مشران ښځې د نجلۍ کور ته ورسي او نجلۍ ګوري. که نجلۍ خوښه شي نو له کورنۍ رویباری کوي، او که خوښه نه شي ځینې مېرمنې بیا داسې چلند کوي چې په ځینو مواردو کې د نجلۍ د خپګان سبب ګرځي، لکه رویباران د نجلۍ او د هغې د کورنۍ په مخ کې یو بل سره پټې خبرې کوي چې سترګې هغسې دي، توره ده، زوی مې ښایسته ښځه غواړي، خوښه مو نه شوه، که داسې وایي ښه به وه. دا ټولې خبرې د نجلۍ په روحیې منفي اغېز کوي. همدا ډول ځینې مشرانې ښځې چې کله زوی ته ښځه ګوري نو چې چیرې پیغله نجلۍ ویني ساري له نورو سره تبصرې پرې کوي او یو ډول یې نجلۍ تر نظر لاندې وي. خو تر کومه چې لیدل شوې اکثره نجونې د مشرانو مېرمنو له دغه چلند څخه ځورېږي او ښه احساس نه کوي. د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره زموږ همکاري مسعودې نیازی د کابل ښار ښځینه پارک ته تللې او هلته یې له یو شمېر ښځینهو سره خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، د کابل ښار یو خزینه پارک ته راغلی یم. دغلته زموږ ګڼ شمېر خویندې دي. غواړم د موضوع په اړه له دوی سره له بېلابېلو اړخونو خبرې وکړم. دلته زموږ ګڼې خویندې دي، له یوې سره به یې خبرې وکړم. خورې، تاسو نوم راته وایي؟
زما نوم نظیفه جلالي دی، د کابل ولایت اوسېدونکی.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه، تر اوسه مو جره ده.
طبعا په یو کورنۍ چې پیغله نجلۍ وي، صحتمند ځینو خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي، اول خو مېرمنې راځي، نجلۍ ګوري، کله چې مېرمنې راځي تاسو کور ته، تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم، په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي. فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څیره څه رقم ده. صحیح ده، که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري.
مننه نظیفه جانې، که ته خپل شخصي تجربو راته وایي، تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې داسې د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي؟
زه خپل یو شخصي تجربه وایم، هغه دا چې داسې یو ورځ وه چې زموږ کره مېلمانه راغلل او مور جانه دوی مې ویلې چې نو ته چای تیار کړه او راشه. د مرکې په خاطر باندې راغلی دي. زه چې هلته ورغلم خو ستړی مې شي او داس شیان مو وکړل. نو ما وغوښتل چې د هغوی د احوال څخه یو څه ډېر پوه شم چې څوک دي هغه خلک. هغوی مخامخ همداسې راته ویلې چې دا څومره سپین سترګې ده. د دې سره چې ما خپله کوم بد نیت نه لرله، فقط ما غوښتل چې کوم کورنۍ ته چې زه آینده کې ورځم هغوی زما لیاقت لري نه لري. دا یو زما بده خاطره وه چې تر اوسه یې زه هېرولی نه شم. دا فتن داسې احساس مې وکړل چې نور زما خوله ګونګۍ شي، او همداسې ووتلم چې تقریبا دوه درې ورځې زما خپله روحي حالت مې سم نه و.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ،
سلامت اوسئ.
اوریدونکو، د پارک بلې برخې ته راغلم. زموږ یوه بله خور ده، غواړم له دې سره خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه وایي، په دې برخې څومره ستونزې لیدلې، په دغې په اړه به راته خپلې تجربې ووایي. سلام خورې، تاسو نوم راته وایي؟
سلام، زما نوم سونا ده، یکتت اوسېدونکی یم او متعلمه یم.
تا پسې به هم ځینې مېرمنې راغلي ستاسو کور ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه ډول یو احساس لرې؟
یو عجیب احساس لرم، نو ویره، استرس لرم. کله کله خو خپله زه خپله بیخي مېلمنو ته ځم، مور مې ما په زوره لېږي او چې لاړه شم، نو کله یاګان څوک خپل په خبره نه پوهېږي، هر څه چې د خولې نه وته وایي نو وایي. او بل د دې لپاره نظم، ځکه چې دا څوک چې درته راځي نو هغوی ډېر درته داسې په ځیر ګوري. د دې لپاره نو ته د تاثیر لاندې ځي، هغوی ته سم کتلی نه شي، نو چې څنګه د داسې ګوري، خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي هغه کوي. نو د دې لپاره، او بل د دې لپاره کنه چې دا ښځې په اوله ورځ باندې د تاسو خپل کور ته راځي، در باندې خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي. که د دې زوی دې وکړو کور ته لاړه شي، نو بیا خو به بېخي هر شی په خوله کې چې راځي وایي به.
ستا ویل چې د نورو کورنیو ته چې په دغه برخه کې باید دوی څه وکړي چې نجونې بالاخره دغه د واده په مسله کې یا د خواستګاري مسله کې زړه تورن نه شي، دوی یو ډول علاقه پیدا کړي؟
کله چې نو کومه کورنۍ د کوم چا لیدو ته ځي، نو باید ښه سمه توګه ورسره خبرې وکړي، او داسې که جلۍ خوښه شوه، که خوښه نه شوه، خپل منځونو کې پسپس ونه کړي، بیا خپل کور کې هر شی چې وایي وایي، او دې وایي داسې هغه ونه کړي چې جلۍ د همدا اوس نه زړه تورن کړي هغه کې. نو لی ته د دې په دې نظر ونه ګوري چې هغه ته که اخلي یا کوم شی بل کوي. نو د دې لپاره باید ډېر په تمه شي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ستاسو.
دلته زمنګه یو خور د چراغ له پارت ور بشمل دي سره به خبرې وکومه چې دا د موضوع په اړه څه نظر لري. تاسو منوم راته وای
نرګس
چانګه د خواسکاری د دوران دی راته وای کنه وخت چې ته څوک در پس په مارکه راغلی او د شخص ته ورکولې سره قوم او غخذو استاباره کې څه ویلې په دې اړه کله راته وای
باید چې د جنجن په خاطر باندې چې خلک خبرې کوي خزي چیرې شي وګوري چې الله د جنې خسته ده ترګې خسته دي پښتان خسته دي نه دي په دې کې چې دونه بلټون کوي نو باید چې الکم خلک وګوري عدالت نن پښتنه وشي چې عدالت سره قبال دي نو چې راغلی اوس ټول براته کتلې چې دا په لار کې چې مطلب ما خو غتلې به چې درې چې دا سم زی خراب زی د خسته ده بدرنګ ده مور پلار می پښتنه نکره دالک نه چالک سره قمالک دی زی ورک
اوست زوان څنګه دا کله چې ورک لري دا یو خوشاله دي شخص سره دا شخص سره قم ده
نه نه تو خو زه دې سره خوشاله نه مې دا متاد زندگی مو سره خراب شو او چې پښتنه کړی و اوس باندې زندگی دې خراب نه وي
ډیر زیاته مننه
تشکر
او ایتونکو دلته د پارک بل څنډه ترغلم زمنګ ځینې خويندې ناستې دي سننه مشران معلومي ګټمن منګورګان لري او زامنو ته به خزي کړي زه په ورشم له دوی راپم پښتنه کوم چې دوی کله خواسګاری تزي کوم ټکی په پام کې نیسي دلته زمنګ یو ترور ناستا ده له دې سره به خبرې وکوم تاسو مونږ راته و تروري
زمانم زرمینه
څنګه دا تروري زامنو ته به ودونه کړي منګورګان لري
او شکر دی و منګور لرم
څنګه دا ترور ته چې کله خواسګاری تبتللې کنه زوی ته تاول چې واده مې ورته کړې انګور لري کوم ټکی دی په پام کې نیول جلې چې د خوخوله غشتان نظر لاندې و کوم اړخ دی ورته کتل
ولا اول خو اخلاق ډیر ضرور و چې وګورم او تعلیم او تربیه هم چنانم ده سه بیا نو خیس یو خدایي شی ده نو چې خدای پاک د چا په تقدیر کې کړی هغه د خیسه خزه به کني تعلیم او تربیه باید چې اتمه ضروری باید چې ولري دا جنو کني
ډیر جنو سره من خبرې وکړه دوی د شکایت لري چې دغه ترګانی یا مشرانه چې دوی په سپ خواسګاری راځي ډیره دوی ته ډیر ګوري یا ځینی خبرې ورته کوي کنه چې هغه مناسب نه دي دوی کور ته ورسي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو چې کله لاړی څه ډول برخورد مکو یو چا پس چې خواسګاری زئی انجلۍ ته څنګه ګوري
نو اره مور غواړي چې خپل زوی ته خزه وکړي تعلیم یافته خزه وکړي خیسته خزه وکړي خو مقصد د څه تهدیدین د جنوکان نه دی د پورته وخته نه ګوري خپل بداو مقصد دی وکړي مقصد جنوکان دی نه زیاتې د څه ناقه خبرې دی ورته نه کوي د دې بایس کیږي چې د جنوکان دی واده نم زړه تور نشي بل مایوس شي په ژوند کې ډیر روحي تکلیفونه او ډیر خلک د څه نارام او غدي بس نه زغل لپاره به چې دا کار ونیکي
نیمه نړۍ د افغاني خزې د ژوند رښتینی انځور
درنو اوریدونکو دا چې د روی باری په مراسمو کې لنجلې سره بد چلن او په خصوصي مسایلو کې خبري لرواني په لوان جلې سمره تر فشار لاندې راولي او پر اتلونکو ژوند کې سمره ناوړه تاثیرات غورځوي افغان ارواپو استاد شرف الدین عظیمی په ډېره ځنې سپارښتنه لري
ډېرې میرمنې او ډېرې نارینه راځي د جلې د خاصګاری په بانه یا د جلې د خاصګاری په دود جلې ګوري اندامي ګوري تحقیري سپکې په اصطلاح ډېر محرم خصوصیتونه ګوري یعنی اوغنه تحقیقات یا اوغنه اجازه څه نه لري کوي آیا ډول لکه د مال په سترګو ورته ګوري دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه ډېر غیر مسلکي دي او واده د آینده واده بدبخته کوي دغه ډول برخوردونه ډېری نجونې له واده نه ډاروي ډېری نجونې له واده نه صرف منصرف کوي ډېری نجونې خودکمبینی پیدا کوي یو ډول د ځان په اړوند د حقارت احساس کوي عقده پیدا کوي پر نفس اعتماد کمیږي له ودونو نه محفلونو نه صرف نظر کوي خوشحالي له منځه ځي نشاط له منځه ځي ټولنیزې اړیکې په ټوله کې خرابیږي
دا چې په اسلام کې د رویبارۍ مراسم په څه ډول دي آیا رویبارانې دا حق لري چې له نجلۍ سره داسې چلند وکړي چې اوس په افغاني ټولنه کې کیږي په دې اړه به له دیني عالم مولوي محمد الله سید زاده خبرې واورو
نو دا یو منل شوی حقیقت ته چې موږ ته دین او شریعت را په ګوته کړای دا هغه دا چې مهم او اساسي نقاط هغه دي چې په نظر کې اوسړی ونیسي مسلمان چې کله غواړي چې د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي نو په دې کې باید اول د هغې اسلامیت ته بیا د هغې سیرت ته او بیا د هغې هغه اقتصادي اړخ ته هم توجه ولري ترڅو چې په اقتصادي اړخ کې له دوی انډولو سره برابر وي او ان شاء الله چې هغه زندگی به بی خوف او بی خطر او بی مشکلات و ستونزو وی. اکثر کورنۍ دی چې د جدی په انتخاب کې لډیر افراط نه کار اخلي، یا به وایي چې سترګې وړې وي، یا به وایي غټې وي، یا به وایي شنې وي، یا به وایي تورې وي، یا به وایي شونډې داسې وي، پزه داسې وي. او دا هغه خبرې دي چې دا یو مسلمان ته نه ښایي، ځکه چې هر مخلوق خدای است کړی ده او هغه خالق پروردګار عالم ده. که چیرته یو څوک د چا په خلقت کې عیب لټوي او هغې کې عیب باسي، دا په حقیقت کې د خدای په موجوداتو کې عیب ایستل دي، چې دا خپله حتی د شرک کې سرحد ته رسیږي او د شرک خپله لویه ګناه بلکې کفر ده. نو له دې نه پرهیز اجتناب پکار ده مسلمان ته، او نه باید داسې وکړي چې د مال په حیث یا د متا په حیث د یو انسان او مسلمان قیمت یا باید دې وټاکي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو، او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
نتشه اچار
ده گوله اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، مظاهرو ته خو به نه یې تللي، زه ښه دی چې نه یاست تللي. اوس خو په مظاهرو کې احساسات دومره قوي او شدید وي چې بدل بیرغونه پکې سوځول کېږي. مثلا مظاهره د یوه هیواد په ضد وي، خو بیرغ د بل بیچاره او بې ګناه هیواد پکې سوځول کېږي. د خپرونې په پیل کې مو د یوې مهمې حکومتي ادارې جلسې ته بیایو چې خبر شي هلته څه روان دي.
نن غواړم د تاسو په موجودیت کې د لیسنس معیارونه وټاکم ترڅو وکولای شو عدالت تامین او حق حقدار ته وسپارم.
صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي، خو په څه ډول؟
مقصد مې دا دی چې د لیسنس ورکولو په بدل کې خو اوس هم پیسې اخلو، خو کوم معیار پکې نشته. مثلا له هر چا څخه 200 یا $300 اخلو، خو له دې وروسته غواړم چې د هر چا د صحي وضعیت له مخې معیار وټاکم.
مثلا په څه ډول؟
مثلا داسې چې روغ سړی وي، لاغه به $100 اخلو، او که یو لاس یا یو پښه نه وي، لاغه به $200.
او که دوه لاسونه نه وي او یا دوه پښې نه وي،
آفرین، لاغه به $400 اخلو. که څوک په یوه سترګه ړوند و، لاغه به $400، او که په دواړو سترګو ړوند و، لاغه به $600 اخلو.
نو چې په دواړو سترګو ړوند وي، هغه به ډریوري په څه ډول کوي؟ دا خو ماته جرم ښکاري.
چې په دواړو سترګو ړوند وي، ډریوري به یې زوی کوي، او له جرم څخه یې ځکه مې ویرېږه چې که بیا چا پوښتنه وکړه، ورته وبه وایو چې له لیسنس اخیستلو وروسته ړوند شوی. د همدې لپاره به یې په لیسنس کې روغتیایي حالت نورمال ولیکو.
رئیس صاحب، په دې ډول به هم د هر چا د لیسنس اخیستلو ارمان پوره شي، او هم به مو د ډالرو اخیستلو ته بانه جوړه شي.
هو چې داسې ونه کړو، ورځ په ورځ د پیسو اخیستلو لارې بندېږي.
صاحب، په موږ او تاسې څوک نشي بندولی، وایي د ګوډي لار په ژرنده ده، نو د موټرونو او موټروانانو لار هم په موږ ده چې هر څوک یې له موږ نشي خلاصېدلی.
سمه خبره دې وکړه.
مقصد پام ووی چې د لارې په سر چاته لاسونه نیسی.
نو څنګه به وکړو صاحب؟
لومړی موټر او موټروان ګوښه کړئ، بیا یې له خوږ ګوتې نه ونیسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم سلام، دا څومره ناوخته راغلی؟
صاحب، دفتر ته را روان وم چې یو زورور موټر ودراوه، او راته یې وویل چې پرون دې ولې زموږ موټر ته لاره نه وه خلاصه کړې، ورته ومې ویل زه پرون له دفتر هم نه یم وتلی، بل څوک به و؟ سړي باډیګاردانو ته امر وکړه چې دی لا اوس هم د عذر پر ځای ژبه راسره کوي. وایې نو صاحب، دومره یې ووهلم لکه ډول، اخیر ترې وتښتېدم. تاسو خو مې دا ډډې وګورئ صاحب، ته کشنی دي
نه مې دي درته ویلي چې له زورورو سره یو دعا مه کوئ؟ چې ومو لیده ځان ترنه ګوښه کوي، زورور چې څوک ونه وهي لاس یې بخار کوي.
نو ما خو هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژاندم نه.
اوس دا شکر وباسه چې ژوندی ترې راغلی. ځه موږ به قصور له دې عامو خلکو نه وباسو، بیا وایي چې ترافیک ظلم کوي
او په دوی چې کېږي هغه نه یادوي.
ځه خیر ده، دا خو وي پکې نو، خو پام وي چې کوم لیونی ته لیسانس ورنه کوي.
صاحب که له نورو ډېرې پیسې راکولې هم وری نه کوو.
ولې که لیونیان خو له زورورو بد نه دي.
مدیر صاحب که نه وي روغتون ته به تللی وې، اله دې راته ښه نه ښکاري.
د لویې لارې نوکري لرم، هغه نشم پرېښودلی چې هغه د تداوي پیسې خو پکې بوت کړم.
لږ احتیاط کوه چې په غوسه یې د پیسو اخیستلو په وخت کې بې انصافي ونه کړي.
یو څو ورځې مخکې د تورو ښیښو موټرونو د سپینولو کمپاین روان و، خو ځینې مخالفت کوه او خفه و. له همدغسې یوه مخالف چارواکي سره مو مرکه کړې ده چې معلومه کړو ولې د تورو ښیښو له سپینولو سره مخالف دی. صاحب کلمړی ځان را وپیژنئ نو خوشاله بشو.
زه په لویه شورا کې د لوی کلی د خلکو استازی بندر ګل خان بندر یم.
ښه صاحب، ډېر ښه. موږ اوریدلی دي چې ته اته د تورو ښیښو موټرونه له ځانه سره ګرځوې، دا د څه لپاره؟
دا نو د امنیتي ضرورتونو له امله، ځکه کله چې له کوره راوځم په یو موټر کې ناست یم او چې بیا څو متره لاړ شو بل موټر ته خیژم، او چې څو سوه متره نور هم لاړ شو نو بیا بل موټر ته خیژم، او په دې ډول په لږ وخت کې څو موټرونه بدلوم را بدلوم.
د دې لپاره چې مړ نه شي؟
هو، او د دې لپاره هم چې ټپي نه شم.
حکومت امر کړی دی چې د ټولو هغو کسانو چې د موټرونو ښیښې تورې دي باید سپینې شي، او تا لا تر اوسه هم دا کار نه دی کړی. ولې؟
دا ډېرې لتونه لري. مثلا یو خو موږ د خلکو استازی یو، او چې د خلکو استازی په امن کې وي لکه دا ټول خلک چې په امن کې وي. بله خبره خو همغه د امنیت خبره ده، او له دا ټولو مهمه خبره دا ده چې نه غواړو چې موږ عام خلک په موټر کې ناست وویني.
ولې؟
د دې لپاره چې بیا خلکو ته عادي کیږو او رب مو له منځه ځي کوم مو چې په خلکو دی.
نو تاسو خو د خلکو استازی او باید له خلکو سره نږدې ووینئ، او خلک مو هم هر وخت ولیدلی شي.
سمه ده، موږ د خلکو استازی یو، خو موږ هم کارونه او مسؤلیتونه لرو. له حکومت سره کار کوو، له چارواکو سره مشورې لرو، تفریح او سفرونو ته هم ضرورت لرو، هغه هم ترسره کوو، او د خلکو له استازو سره هم ګورو.
نو چې داسې ده د موټرونو ښیښې مو ولې نه سپینوئ؟
درته ومې ویل چې خلک مو ونه ویني.
نو چې ومو ویني څه خبره ده؟
د موټر کار دی، کله سړی پکې ویده وي کله یو ډول ناست وي کله بل ډول. نو موټر خو د سړي شخصي حریم دی، او شخصي حریم خو باید خوندي وي.
حکومت وایي چې په تورو والا ښیښو موټرونو کې مخدره مواد او نور خطرناک شیان انتقالیږي.
زه خپله خو یوازې ځان پکې انتقالوم، او که بیا هم څوک شک لري نو تلاشۍ ته تیار یم.
او د تورو ښیښو سپینولو ته نه یې تیار؟
نه، تر هغو چې ریښتیا مجبوره شوی نه وم نه یې سپینوم، او که فرض کا شیشې راته سپینې کړې نو بیا بل کار کوم.
څه کار کوي؟
د موټرونو ښیښو ته پردې نیسم.
او که پردې هم پرې نږدي بیا څه کوي؟
بیا نو د مربوطه مقاماتو د استجواب او استضاع لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوم چې ورته معلومه شي د خلکو د استازو د موټرو شیشې سپینول څه عواقب لري.
وس دغه برک شیرم باوري.
کله به داسې اوف کړ چې تاوې پلارې مل دی او یا یې کور غرق شوی کوم خونړي سیلاو کې. بیا به کلچ کلچ شو د تیز او تیز ټایپینګ او بیا به آه و خود لخلی لکه جګری ثورس کار سوای وی خوچ معلومه شولا لدری چلورو سره په یو وخت چت کولو لدری چلورو سره مینا کړلا او دری چلورو ته د خپل پاکی مینې غبرګ قسمونه خوړل خوچ معلومه شولا لدری چلورو سره په یو وخت چت کولو لدری چلورو سره مینا کړلا او دری چلورو ته د خپل پاکی مینې غبرګ قسمونه خوړل دا فیسبوکی عاشقان او فیسبوکی معشوقے او فیسبوکی مینے نہ کم سرحد منی نہ اندازہ پی جنی او نہ کم قانون تا محتاج بس اڑان دی درومی او پا مخ وی روان بس اڑان دی درومی او پا مخ وی روان وقت تیروی زلسو زوی او چت حلاس نرسی پردی اکسو نک دی پخفل فائل کے او وقت پا لغت وحی او وقت پا لغت وحی
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد صادق سپینغر حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3